شنونده محترم شماره پیام ثبت کننده پیام رادیو آزادی 0796-061-061 فراموش نکنید، ما منتظر پیام هایتان هستیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه، تا یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال زی با شما اوقات خوش داشته باشیم.
اوریدونکو ساعت لس بجی دی در آزادی رادیو دا خبری خبرونه ده، په دغه خبرونه کې به تاسو ته د افغانستان او سیمه پر حالاتو معلومات وړاندې کوو. رپورټونه په دغه خبرونه کې خبرو، په دغه یو ساعت خبرونه کې نن د سنبلې شپږشتمه د جمعې مبارکه ورځ ده، 1415 هجری لمریز کال دی، چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 14 سره برابر ده. او زما سره د دې زما همکار عبدالقادر جلالوف ملګری دی، از مانو ټول همکاران را سره ملګری. تاسو ته د نن ورځې خبرونه او رپورټونه وړاندې کوو. پام وکړئ، د ساعت مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن په پاکستان انتقاد کړی چې د پوینا د وسلوالو ډلو پر ضد یې سمه مبارزه نه ده کړې چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حملې کوي. یو شمېر امریکایي سناتورانو د امریکا ولسمشر ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونه کړي، له دې جنګ ځپلي هېواد سره د امریکا مرستې کمېدلی شي. او په سوریه کې د اوربند موافقې تر اعلان درې ورځې وروسته لا هم زرګونو کورنۍ د بشري مرستو په تمه دي. پوره خبر نو واورئ. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي، د افغانستان امنیتي ځواکونه هر ورځ د بلی په پرتله د پیاوړي کېږي. ریچارډ اولسن پرون د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل د افغانستان ځواکونو د توان له زیاتېدو سره وسلوالو طالبانو په لویو ښارونو کې حملو ته مخ کړی دی.
Given the effectiveness of the Afghan defense forces,
they way the Afghanistan da dafa'i to akuno la pyawri kedo sara Taliban khpul zalimana to rusti briduna sharuno ta mutawajji kari aw hamde ta pam sara wayala is che da Afghanistan khalak po umumi to wal da ustawalo fal da faaliyat la mala andeshmandi. د امریکا د سنا یو شمېر غړو پرون د دې هیواد ولسمشر براک اوباما ته خبرداری ورکړ چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه که جدي غور ونسي، نو له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې 15 میلیارد ډالر دي کمولای سي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړي دیموکرات سناتور رابرټ مینندس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت ته که وکتل سي، نو نه پوهېږم چې په آینده کې به په امریکا کې د افغانستان سره د مرستې پر دوام څه ډول سیاسي اراده رامنځته کېږي. دغه سناتور څرګنده کړه چې مخکې یې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ کړی، خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي، نو ښایي د ده نظر بالکل بدل سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن چې پرون په دې غونډه کې ومنلې چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی، خو ټینګار یې کړی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رشتنی ملګری دی. د ننګرهار او لغمان مدني فعالان پر حکومت شخ کوي چې که د برېښنا جریان تر سبا سم نه کړي، د ولایتي ادارو دروازې به وتړي. په دې دوو ولایتونو کې له څو ورځو راهیسې د برېښنا جریان قطع دی. د ازادي راډیو خبریال وایي د برېښنا د قطع کېدو او د هوا د سختې ګرمۍ له امله خلک ډېرې زیاتې ستونزې لري. د ننګرهار د مدني ټولنې غړی شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وایي
کچیر دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه نکی، نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
د ننګرهار د والی ویندوی ازادي راډیو ته وویل چې د ننګرهار او لغمان خلکو ته د نغلو برق لینونو پر جوړولو باندې کار کوي. او د راتلونکي یکشنبې په ورځ به په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان پر انرژي د خبرو لپاره نړیوال کنفرانس جوړ سي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې په دغه دوه ورځني کنفرانس کې به نړیوال شرکتونه د نړیوالو شرکتونو استازي په افغانستان کې د انرژي پر منابعو او په د افغانستان د انرژي پر منابعو د پانګونې پر لارو چارو خبري وکړي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت ویندوی ازادي رادیو ته وویل چې دا د افغانستان د انرژي په برخه کې د پرمختګ یو زیری بللای سي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن پر پاکستان انتقاد کړی چې د هغو وسلوالو ډلو پر ضد سمه مبارزه نه کوي چې د امریکا او افغانستان پر ګټو حملې کوي. ریچارډ اولسن د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې پرون د افغانستان او پاکستان پر حالاتو په خبرو کې وویل چې پاکستان د طالبانو او د حقاني شبکې پر ضد ځینې ګامونه پورته کړي، خو ده وویل چې موږ نسو ویلی چې دا کافي کار شوی دی. د پاکستان حکومت وایي چې د وسلوالو طالبانو او د حقاني شبکې پر ضد پوځي عملیات یې بریالي دي. په سوریه کې د اوربند موافقې تر اعلان درې ورځې وروسته لا هم زرګونو کورنۍ د رپورټونو پر اساس د بشري مرستو د ورسېدو په انتظار دي. په سوریه کې د دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې په منځګړیتوب اوربند اعلان شو. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی میستورا پرون وویل چې د حلب خلکو ته یې د مرستې د موادو لارۍ برابرې کړې دي، خو په دغو لاریو کې چې 2.5 لک کسانو ته مواد ځای پر ځای شوي د سوریې او ترکیې سرحدی سیمو کې ولاړې دي او هلته بندې پاتې دي. د روسیې د پوځ لوی درستی جنرال ولریک راسیموف پرون په ترکیه کې د هغه هیواد له لوی درستی سره د سوریه پر حالاتو خبرې کړې دي. د ترکیه دولتي خبری اژانس اندلو وویل چې جنرال راسیموف او د ترکیه د پوځ لوی درستی په انقره کې سره وکتل، او د روسیې د دفاع د وزارت په وینا په دغه کتنه کې دواړو خواو ته یو موقع په لاس ورغله چې د سوریې وضعیت ښه وارزوي او د اوربند ټینګ ساتلو لپاره لازمي هڅې سره نږدې کړي. د وزارت ویلي چې دواړو جنرالانو د خپلو پوځونو ترمنځ د ډیالوګ او د اړیکو پر زیاتولو ټینګار کړی دی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه له روسیې سره نښلولی سي. پوتین د کریمیا ښار کرچ سیمې ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د نښلولو لپاره د 19 کیلومتره سړک د جوړېدو پروژه یې وڅېړله. هغه وویل چې د دې برج له جوړېدو سره به د کریمیا د ترانسپورت سیستم په بشپړ ډول د روسیې ترانسپورتي سیستم ته ورګډ سي او د کریمیا د اقتصادي ودې امکانات به ورسره ډېر سي. د کریمیا او روسیې د نښلولو لپاره دغه برج به تر 2030 میلادي کاله بشپړ سي. په دې پروژه کې د ریل ګاډي دوې لیکي او څلور لاینه هایوی یا لوی سړکونه هم پکې شامل دي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې ورسته د ديني رپورټونو تفصیل اوریدلای سي. په خبرونه کې به واورئ چې د امریکا د سنا یو شمېر غړو د ولسمشر براک اوباما حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد د ستونزې په اړه غور ونه شي نو له دې هېواد سره د امریکا مرستې ورسره کمیدلای شي. د امریکا په متحدو ایالاتو کې د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان سره راغونډ شوي وو او د امریکا حکومت ته یې مشوره ورکړې. د امریکا نوي حکومت ته یې چې تر انتخاباتو وروسته به ټاکل کېږي مشوره ورکړې، مخکې له مخکې چې افغانستان یو ډېر مهم هېواد دی او پر افغانستان باید د امریکا پاملرنه کمه نه سي. په دې اړه موږ تاسو ته رپورټونه لرو. وابورئ چې په دوبۍ کې د افغانستان پر وضعیت باندې په یو نړیوال کنفرانس کې په افغانستان کې د انرژي پر سکتور او په دې برخه کې پر پانګونه خبرې کیږي. د افغانستان د اوبو او برېښنا وزارت ویندوی وایي
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید پر ما نبوده در وقت تولید انرژی
د افغانستان حکومت وایي د انرژي د منابعو د رابرسېره کولو لپاره د پانګونې امکانات په دې هېواد کې شته او امنیتي ستونزې نه لري. په دې خبرونه کې به له ننګرهار واورئ چې په ننګرهار او لغمان کې برقته دی او د مدني ټولنې استازو خبرداری ورکړی دی.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې
د ننګرهار د مدني ټولنې غړو پر ولایتي ادارې او د افغانستان پر حکومت غږ کړی دی چې که د برېښنا جریان بیرته سم نسی نو دوی به له حکومت سره مقاطع اعلان کړي. او وروسته په خپرونه کې د ځوانانو پروګرام هم لرو. خبرونی اول مطلب راخلو د افغانستان د اوبو او برښنا وزارت وایي چې راتلونکي یک شنبه به په متحده عرب اماراتو کې په افغانستان کې د انرژي پر منابعو باندې یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. په دغه کنفرانس کې به د نړیوالو شرکتونو استازي او د افغانستان د حکومت پلاوي هم ګډون لري او پر دې به خبرې وکړي چې په افغانستان کې د انرژي په برخه کې څومره پانګونه او څرنګه کیدلای شي. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په دوه ورځني نړیوال کانفرنس کې چې راتلونکي یک شنبه پیلېږي شاوخوا 130 نړیوالې کمپنۍ د افغانستان د انرژي په برخه کې پر پانګونه خبرې او بحثونه کوي. د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال امان الله غالب له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې په دې کانفرنس کې به نړیوالې کمپنۍ وهڅول شي چې په افغانستان کې د برېښنا د بندونو د جوړولو او برېښنا د مزو د غځولو په ګډون په مهمو پروژو کار وکړي.
موی میخواییم که با خود کمپانیای بین‌المللی شریک شدیم کل برنامه کنه.
دیوی من غواړو چې خپل ټول پروګرامونه له نړیوالو کمپنیو سره شریک کړو. من غواړو دا کمپنی وهڅو او ورته د دولت پروګرامونه او امکانات په ډاګه کړو. په 13مه او 19مه نیټه به په دې کانفرنس کې موږ ټول پیکیج وړاندې کړو. ښاغلی غالب وویل د ولسمشر اشرف غنی د لارښوونې له مخې د افغانستان د انرژي د سکتور د خصوصي کولو په پروګرام کار پیل شوی دی. د نوموړي په وینا د دوبی په کانفرنس کې به هغه پروژې پانګونې ته وړاندې کیږي چې افغان دولت یې په راتلونکو 500 کلونو کې د بشپړولو پلان لري. آیا نړیوالې کمپنۍ به د دې پروژو د ترسره کولو لپاره امنیتي ملحوظات او یا اندېښنې ونه لري؟ د اوبو او انرژي د وزارت مرستیال په دې اړه وایي
الحمدلله د بخش انرژي مشکل تعدید یک پر ما
د وی الحمدلله موږ د انرژي د تولید د پروژو په برخه کې امنیتي ګواښ نه دی لرلی. همدا مهال د $1 میلیارد په ارزښت زموږ او د برېښنا شرکت پروژې تر کار لاندې دي. د افغانستان د انرژي د سکتور په اړه د دوبی دوه ورځنی کانفرنس په کابل کې د امریکا د سفارت او د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې یا USAID په همکارۍ جوړیږي. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي د دوبی په کانفرنس کې اکثره ګډون کوونکي کمپنیانې د هند، ترکیه، چین، مالیزیا او د امریکا د متحده ایالاتو دي. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو کولای شئ چې زموږ خبرونه د سهار له بجو د ماښام تر وو بجو د رادیو غانو باندې واوري او تاسو کې انټرنیټ لري په خپل کورنو کې نو د ازادي راډیو خبرونه پاکي صافي تاسو پر انټرنیټ باندې هر وخت چې مزروسي اوریدلای شئ. اوس راځو یو بل مسلې ته. یو شمېر امریکایي سناتورانو پر ولسمشر اوباما ادارې ته خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه کې جدي غور ونشي. نو له دوی په وینا د دې جنگ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې $15 میلیارد دی کمیدلی شي. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې وغړي دیموکرات سناتور رابرټ مندس پرون وویل په افغانستان کې روان وضعیت تکه وکتل سي. نو د ده په وینا دا سړی نسي ویلی چې په آینده کې به په امریکا کې له افغانستان سره د مرستې پر دوام څه ډول سیاسي اراده رامنځته کیږي. دغه سناتور څرګنده کړي چې مخکې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت ملاتړ کړی، خو که چیرې په کابل کې حکومت د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې خپلې هڅې زیاتې نه کړي، شاید د ده نظر بالکل بدل سي. د افغانستان لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي جان سوپکو دفتر د چهارشنبه په ورځ پر واشنگټن سخت انتقاد وکړ او ویل چې افغانستان ته میلیارډونه ډالر پرته له دې چې سمه څارنه یې وشي ورتوی کړی دي. د جان سوپکو دفتر وویل د امریکا دې کار په افغانستان کې د اداري فساد فرهنګ رامنځته کړ او هلته د امریکا پر ماموریت یې منفي اغېز کړی دی. امریکا هر کال افغانستان ته $4 میلیارد پوځي او $1 میلیارد د بشري پروګرامونو لپاره مرسته کوي. امریکا د دې ترڅنګ هر کال میلیارډونه ډالر په دې هیواد کې د خپلو میشتو عسکرو او ملکی مامورینو په تمویل او ملاتړ لګولې دي. په افغانستان کې د امریکا د مصارفو د څارنې د ادارې مشر ویلي متحدو ایالاتو په 2012 میلادي کال کې لږ تر لږه $19 میلیارد په افغانستان کې میشتو امریکایي عسکرو باندې لګولې دي. دا پیسې د امریکایي عسکرو لپاره پر د ترانسپورت امکاناتو برابرولو، پر پوځي بارکونو او ترجمانانو مصرف شوې دي. د سوپکو دفتر ویلی په افغانستان کې داسې غریب هیواد کې د دومره زیاتو پیسو لګولو هغه پیاوړي جنایتکاري شبکې ورجذب کړي چې حالت د امریکا له 15 کلن ماموریت سره د ریشو استل سخت کار دی. د جانسوب کو په رپورت کې د افغانستان لپاره د امریکا د پخوانی سفیر راین کراکر په حواله راغلی چې وایي زموږ د هڅو د ناکامۍ بنیادي دلیل په افغانستان کې روان تشدد نه دی، بلکې د اداري فساد فشار دی. د امریکا د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر پرون د کمیټې په غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې د لګښت په اړه د عادي امریکایانو ملاتړ د کمیدو په حال کې دی، ځکه د په وینا د امریکا خلک داسې کم شواهد ګوري چې د دوی مرستو په افغانستان کې مثبت نتیجه ورکړې ده. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي ریچارډ اولسن چې پرون په همدې غونډه کې ومنلی چې اداري فساد په افغانستان کې حکومت کمزوری کړی او ټینګار یې کړی دی چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له اداري فساد سره په مبارزه کې د امریکا رښتینی ملګری دی. اولسن د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وویل په افغانستان کې وضعیت له هغه سره چې تر 2014 میلادي کال مخکې و په بېساري ډول توپیر لري. د افغانستان په اړه همداسې خبرو ته به ادامه ورکړو. په واشنگټن کې په افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان را یو ځای سوي وو او دغو د افغانستان څارونکو د امریکا نوي حکومت ته چې د جمهوري ریاست تر انتخاباتو وروسته به ټاکل کېږي مشوره ورکړې ده چې افغانستان د یو ډېر مهم هیواد په توګه وساتي. دوی ویلي افغانستان د امریکا د ګټو لپاره یو مهم ځای دی او د امریکا نوی حکومت هم باید دې ته جدي پام وکړي. په دې اړه په نېشنل انټرست خپرونه کې یوه مقاله خپره شوې ده چې د احمد شیبر څخه به یې جزئیات واوري.
نېشنل انټرست خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره امریکا ته په سیمه کې ملاتړ پکار دي چې له چا سره پوځي او سیاسي ملګرتیا ټینګ کړي. امریکا د 2020 کال د سپتمبر له 11 وروسته په افغانستان کې مداخله وکړه. تر 2300 ډیر پوځیان په دې هیواد کې وشل شول او 800 میلیارد ډالر مصرف کل خواغه څه چې واشنگتن غوښتل ترلاسه نشول. د نېشنل انټرست په باور ستونزې د ولسمشر کرزي د حکومت په وروستیو کلونو کې زیات شوې، ځکه چې له افغان حکومت سره د امریکا اړیکې پیچلې شوې. له هغه حکومت سره چې تر دې مخکې له هیڅ افغان حکومت سره امریکا دومره ژور روابط نه لرل. بل لور ته د پاکستان نقشه هم د افغانستان شخړې پیچلې کړې. خبرونه بیا لیکي ولسمشر اوباما دا هڅه وکړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان ووزي او اصلاحات افغانانو ته پریږدي، خو په داسې حال کې چې پرمختګونه شوي دي. ولسمشر اوباما دا نظر ورکړ چې دوی به په افغانستان کې د امریکا نقش پای ته ونه رسوي او روان ماموریت به د امریکا بل ولسمشر ته وسپاري. خبرونه بیا زیاتوي چې نن سبا که ورته وګورو د امریکا نقش په افغانستان کې تر پخوا ډیر کم شوی دی. د پخوا په پرتله تر 10% لږ پوځیان پاتې دي او تر 40% مالي لګښت کم کړی دی. نېشنل انټرست بیا د امریکا نوي ولسمشر ته وړاندیز کوي چې هغه دا فرصت لري چې د افغانستان پالیسي ډیره ثابته، ډیره اغېزمنه او داسې برابره کړي چې تقاضا پکې لږ وي. د امریکایي څېړونکو په باور دغه هدف ته د رسیدو لپاره باید پیاوړی شراکت موجود وي، داسې چې پر دوه اړخیزه طبیعي شمنو ولاړ وي. دغه څېړونکي دا هم وایي چې په افغانستان کې باید د امریکا او ائتلافي ځواکونو اوږدمهاله ژمنه وي، داسې نه وي لکه اوس چې نږدې هر کال پر دې خبرې کېږي چې امریکایي ځواکونه ووځي که پاتې شي. همدارس باید له افغانستانه د پوځیانو د ایستلو تقسیم اوقات ښکاره بیان نکړو او د دې پر ځای باید په صبر هغه ژمنې پر ځای کړو چې نړیوالې ټولنې په 2011 میلادي کال کې د بن په غونډه کې وکړې او وی ویل چې له 2015 تر 2040 کلونو پورې به د افغانستان د تحول او بدلون په کلونو بدل کړو. نېشنل انټرست ویلي کې چې امریکا او نړیواله ټولنه خپل شرطونه لري او دا شرطونه په 2012 کال کې د توکیو په غونډه کې اعلان شوی دی چې افغانستان باید د نړیوالو د مرستو په بدل کې حکومتداري بهتر کړي او اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. نېشنل انټرست د افغانستان په اړه په خپلې اوږدې مقالې کې بیا یو کوچنی عنوان لري: د امریکا دلچسپي په افغانستان کې. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکي: د امریکا له نوي ولسمشر بدا پوښتنه کیږي چې افغانستان د امریکا امنیت ته څومره مهم دی. خبرونه لیکي: نننی افغانستان یوازې له تروریزم سره د جګړې یا له اسلامي سختریزو سره د مبارزې مرکز نه دی. افغانستان په ښکاره خپل اهمیت لري، هم یې موقعیت مهم دی، هم یې اتحاد او هم له دې پلوه ارزښت لري چې له دې ځایه د سیمې پر افراطیانو بریدونه کېدای شي. نېشنل انټرست لیکي: افغانستان ته باید له دې نظره ونه کتل شي چې د امریکا امنیت ته مهم دی که نه دی. افغانستان ته باید دا اندېښنه وشي چې کله له 1999 کال تر 2000 کال امریکا هیر کړ څه ونه شو. نیشنل انټرست بیا لیکي امریکا چې په کومو هیوادو کې پوځیان لري د هغوی په منځ کې افغانستان په څو هیوادو کې یو دی چې د امریکایي پوځیانو هرکلی یې کړی دی. د افغانستان مشرانو خطر درک کړی او غواړي چې له امریکا سره د دې خطر د مخنیوي لپاره شراکت ولري، او دا په داسې حال کې چې دغه افغان مشران حتی په خپلو کې هم هر وخت همکاره نه وي. نیشنل انټرست بیا پوښتنه کوي چې امریکا څرنګه خپل اهداف په افغانستان کې ترلاسه کولی شي. د خبرونې په باور په یوه نظر امنیت له طالبانو سره د سولې له لارې راتلی شي، خو نیشنل انټرست لیکي چې د دې خبرو په باره کې باید دقت وشي، په دې ځانونه پوه کړو چې د جګړې علتونه څه دي، او که تاریخ ته وګورو په افغانستان کې جګړې تر ډېره قبایلي ریشې لري او جګړه تر نظریاتي اختلافي وي. شاید د وخت په تیریدو یو شمېر ډلې خپلې وسلې پر مځکه کیښتي، خو مهمه ډله د حقاني شبکې په ګډون د طالبانو ده چې د دوی مشران په کوټه او پېښور کې اوسي، او همدارس په قبایلي سیمو او شاید د کراچۍ په څیر ښارونو کې وي. امریکایي څېړونکي بیا لیکي چې د اوږدمهالې سولې او پرمختګ لپاره امریکا او نور مهم لوبغاړي ناټو، هند، چین، اروپایي ټولنه او ملګري ملتونه باید د افغانستان د دولت د دوامداره پیاوړتیا په خاطر مرسته وکړي، په افغانستان کې د تروریستانو د خوندي پناه ځای جوړولو مخنیوی وکړي، د سیمې د لوبغاړو په ځانګړي ډول د پاکستان په چلند کې بدلون راولي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
د افغانستان حکومت یو بیا ټینګار کړی چې خپل مخالفو ډلو ته د پخلاینې او سولې لاس ورغځولی دی، او وایي چې دوی پر وسلوالو ډلو ژغ کوي چې اوس هم لا هم وخت لري چې له جګړې لاس واخلي او له سولې سره یو ځای سیم. د جمهور ریاست له ویندوی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبریال صفی الله ستانکزی په دې اړه خبرې کړې دي او رپورت لري.
خغلی مرتضوی ازادي راډیو ته ویل چې د سولې د راتلو لپاره د نړیوالو هر ډول هڅې ستایل کیږي، خو افغان حکومت په خپل هم تل د دې په لټه کې دی چې ښکېلې خواوې د سولې منلو ته وهڅوي. خغلی مرتضوی وایي د سولې په اړه زموږ لیدلوری په ارزښتونو ولاړ دی، نه په وخت او موسم چې په یو موسم کې سولې ته لیواله اوسو یا په بل کې نه. په دې برخه کې موږ خپلې هڅې کړي، خو دا چې طالبان په یو موسم کې سولې ته لیواله کیږي او بل کې جګړې ته، دا د دې ښکارندوی کوي چې هغوی په سولې باور نه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یاماموتو د جمعې په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا غونډې ته وویل که څه هم طالبانو تر اوسه د سولې د خبرو لپاره هوډ نه دی ښودلی، خو هیله ده د ژمي په راتلو سره د سولې د خبرو لپاره هڅې وشي. ښاغلی تادامي چې وایي د ولسمشر غني او نړیوالې ټولنې له هڅو سره سره بیا هم طالبان تر اوسه د سولې د خبرو لپاره مشخص هوډ نه لري. دا زما هیله ده چې د ژمي په رارسېدو سره چې د جګړې شدت کمیږي، طالبان له افغان حکومت سره د خبرو لپاره لیواله شي. اخو په افغانستان کې د قاطع ملاتړ ماموریت هم ازادي راډیو ته په یو برېښنالیک کې لومړی په روان کال کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې 40% زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې، او بیا یې د سولې د راتلو لپاره په سیمه ییزو هلو ځلو او ډیپلوماتیکو هڅو ټینګار کړی دی. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو مرکز بیا ټینګار کوي چې د سولې د راتلو لپاره باید ټولې ژمنې عملي شي او یوازې په خبرو هیڅ هم نه ترلاسه کیږي. دغه مرکز د تحقیق ډلې مشر حلیم کوثری ازادي راډیو ته وویل
دغه توافق مخکې سوی ده، مهمه خبره ده چې دا باید تطبیق شي. نو دا که بیا دا د سولې پروسه د سر نه شروع کېږي چې والا دا ځلې جدي مسله ده او دا باید جدي دا شی ونیسو. دا سولې پروسې شروع کول بیا او بندېدل بیا او بندېدل دا څو کاله تېر شو، په دې باندې دا وخت تېر شو. زه فکر نه کوم چې دا بیا یو مهم هدف ته ورسېږي.
هغه کوثری ټینګار کوي چې د افغان سولې د څلور اړخیزو ناستو ټول غړي او په خاصه توګه پاکستان باید اړ ایستل شي چې سوله منونکي طالب مشران د سولې خبرو ته کښېنوي او په دې برخه کې ټولې ژمنې عملي کړي.
او ورپسو د افغانستان ختیځ سیمو ته په ننګرهار او لغمان کې د مدني ټولنو فعالانو د ازادي راډیو له خبریال سره خبرې کړې دي، او د افغانستان حکومت ته خبرداري ورکړې چې که د برق جریان سم نسی په دغو دواړو ولایتونو کې دوی به د ولایتي ادارو دفترونه بند کړي. په لغمان او ننګرهار کې له تقریبا دوه اونیو راهیسې برق نسته، او خلک وایي چې له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شاه محمود شینواري رپورټ په واورو.
دو اونۍ پوره شوې خو لا هم د ننګرهار او لغمان ولایتونو د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې، او مدني فعالان د دې ستونزې په حل کې ولایتي او مرکزي اداره ګرمه ګڼي. مدنی فال شکر الله مشکور وای د ننګرهار ولسونه د ګرمۍ په سره تاو کې سوځي او په روغتونونو کې ناروغان کړیږي، خو حکومتي او ولسي مشرانو تر اوسه د خلکو پر ستونزو سترګې پټې کړي او دا ستونزې عادي بللې. نوموړي وویل د دې ولایت ولسونو، ځوانانو او مدني فعالانو پریکړه کړې که تر راتلونکو دوو ورځو پورې د برېښنا ستونزه واره نه شي، دوی به د ولایتي ادارې دروازې وتړي.
د ننګرهار مدني ټولنو، د ننګرهار ولسونو او د ننګرهار ځوانانو تصمیم ونیو چې نور د ولسونو د ستونزو تداوم موږ ته د زغم وړ نه دی. موږ په ولایتي ادارې باندې، په مرکزي دولت باندې او همدارنګه په ملي شورا او ولایتي شورا کې د ولسونو په استازو باندې غږ کوو. که چیرې دغه ستونزه تر 48 ساعتونو پورې، یعنی تر شنبې ورځې پورې حل نه شي، ننګرهار ته برېښنا را نه شي، نو موږ به ټول په ګډه په تفاهم سره د ننګرهار ولسونه، مدني ټولنې، ځوانان په یو لاس د ولایتي ادارې دروازې وتړو. همدارنګه کچیری دغه موضوع ته بیا هم مرکزی دولت توجه ونکړي، نو د دې امکان هم شته چې موږ له مرکزی حکومت سره بایکاټ اعلان کړو.
بلخوا د ولایت وینا ته ولا خوګانه وی ولایتي اداره د ننګرهار د برېښنا ستونزې د حل لپاره اوږدمهاله او لنډمهاله پروګرامونه په پام کې لري. چې په خبره یې په لنډمهاله پروګرام کې د سیمې قومي مشرانو پر مټې هلې ځلې روانې کړي تر څو په بادپخ کې د برېښنا مزي بیرته راوتړي.
اوږدمهاله پلان دی او یو لنډمهاله. لنډمهاله پلان د تطبیق په موخه د مخورو د لغمان ولایت د مسؤلینو او ځینې نورو په همکارۍ زموږ هڅې روانې تر څو ژر تر ژره د برېښنا
دا لومړی ځل نه دی چې د نغلو څخه تېره شوې برېښنا قطع کېږي. تېر کال هم په سخته ګرمۍ کې کله په بادپخ او کله په اوزبین کې ننګرهار ته تېره شوې برېښنا په وار وار قطع شوې ده.
تاسو د شاه محمود شینواري په رپورټ کې له ننګرهار او لغمانه د برق د نشتوالي د ستونزې په اړه واورېدل. د ازادي راډیو بل خبریال له کاپیسا په خپل رپورټ کې وایي چې هلته هم برق قطع دی او خلک لستونزو سره مخامخ دي.
علی اوس برق دیگه نمیبینی که چند سال شد هم لینا شاور دین پای شاور دین تا بال توجه برق نیست. گفته کنم خانه روشن شوه، گفته کنم تا استفاده خوب کنیم، گفته کنم.
تاسی دا کاپیسا دی و اوسیدون که خبری و آوریده چوایی پایسته خو برق نسته. د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دغه خبرونه کې ورسته د ځوان فکر پروګرام درته لرو. او وابوري چې په خوست کې یو شمېر ځوانان وایي چې دوی ته د تفریحي پارکونه جوړ سي. په دغه خبرونه مو تر یولسو بجو د خو په یاد ولري چې د غرمې د دولسو بو خبرونه کې به موږ نن د ازادي راډیوي مجله خبرو. په دغه راډیوي مجله کې تاسو د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د فرهنګي مطالب اوریدلای سي او کله کله لنډې کیسې هم خبرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
یو اوریدونکی نثار احمد له هلمند لیکي، زما دا وینا ده چې د افغانستان خلک باید د خپل هیواد پر جوړولو غور وکړي. دیو بل اوریدونکی جانباز فهیم لقلات لیکي، د زابل ولایتي روغتون ډاکتران او نرسان له ناروغانو سره بد چلند کوي، سپکې او سپوري ورته وایي. هیله ده چې د عامې روغتیا وزارت دې موضوع ته جدي پاملرنه وکړي. د افتخار لغمان په نوم یو اوریدونکی لیکي، طالبان په سوله باور لري خو پر حکومت باور نه لري. د یو بل اوریدونکی سید همایون غورځنګ له لغمانه لیکي، د امریکا کانګرس باید د مالی مرستو بندولو پر ځای خپله د کانګرس په غړو کې د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړي. او د ازادي راډیو یو بل اوریدونکی ابراهیم کاکر لیکي، د افغانستان خلکو ته دا جوته وی چې په خپل له اداري فساد سره مبارزه ونه کړي نو افغانستان به هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي او حکومت په یوازې توپ سره څه نسي کولای. یو بل اوریدونکی ابراهیم حقیار له کندهار لیکي، اداري فساد اوج ته رسېدلی دی. له حکومت مو غوښتنه ده چې د اداري فساد پر ضد کلکه مبارزه وکړي، او که چیرې اداري فساد همداسې په افغانستان کې روان وي نو افغانستان به هیڅ ډول پرمختګ ونه کړي. اوس لسنی می بچی دی پام کری دی ساعت مهم خبرونو لندیستا. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي وایي د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه د پیاوړي کېدو په حال کې دي او د دوی د پیاوړي کېدو سره په یو وخت وسلوالو طالبانو پر لویو ښارونو حملو ته زیات پام کړی دی. ټاکل شوی ده چې د یکشنبې په ورځ په متحده عربي اماراتو کې په افغانستان کې د انرژي پر منابعو خبرې وسي او په دې هیواد کې په انرژي پر منابعو د پانګونې پر لارې چارو باندې بحث وسي. د ننګرهار او لغمان مدني فعالان پر حکومت ژغ کوي چې که د برېښنا جریان دغو دواړو ولایتونو ته تر سبا سم نسي د ولایتي ادارو دروازې به وتړي. ځینې امریکایي سناتورانو د امریکا حکومت ته خبرداری ورکړی چې که په افغانستان کې د اداري فساد له امله د ستونزو په اړه جدي غور ونسي نو له دې جنګ ځپلي هیواد سره د امریکا کلنۍ مرستې چې په کال کې 5 میلیارده ډالر دي کمولای سي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د هغه برج د جوړېدو له بهیره کتنه وکړه چې د کریمیا ټاپو وزمه به له روسیې سره ونښلوي. پوتین د کریمیا د کرچ ښار ته تللی و او له روسیې سره د کریمیا د نښلولو لپاره د 1900 کیلومتره سرک د جوړولو پروژې وستایله. د روسیې د پوځ لوی درستیز جنرال ویلری کراسیموف پرون په ترکیه کې د دې هیواد له لوی درستیز سره د سوریې پر حالاتو خبرې کړې دي. او رپورټونه وایي چې په سوریه کې د اوربند له اعلان سره هم زرهاو کورنۍ د بشري مرستو په تمه دي. د سوریه لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په وینا د مرستې مواد برابر سوي دي خو تر ډېره حده د سوریې او ترکیې په سرحدي سیمو کې بند پاتې دي. اوریدونکو وروسته په خبرونه کې د ځوان فکر پروګرام لرو. په دغه پروګرامونو په لړۍ کې چې هره اونۍ له ازادي راډیو خبریږي په ورځنیو مسایلو باندې له ځوانانو سره خبرې کیږي او د هغوی نظرونه اخیستل کیږي. د ازادي راډیو ته که تاسو غواړئ خپل نظر راواستوئ نو تر ټولو اسانه لارې د افغان بیسیم 8 سوه 8 شمېره ده چې پر هغه تاسو اسمس راستولی سئ. او همداراز تاسو کولای سئ چې که ازادي راډیو په فیسبوک او ټویټر پیدا کړئ نو هلته هم پر هغو مطالبو چې د ورځې خپرو خپل نظر ورکړئ. د ازادي راډیو خپرونې به د نن ماښام تر 2 بجو پورې وي او په 2 بجو به بیا د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې درته پیل سي. د خپرونې د ونیس پروګرام څخه مخکې یو رپورټ لرو. په خوست کې ځوانانو غوښتنه کړې ده چې د متون بابا غونډیو سلسله دي په پارکونو بدله سي. دوی وایي چې په خوست کې تفریحي پارکونه نسته او کله چې د اختر په څیر د لمانځنې مراسم وي دوی نه پوهیږي چې چیرته به ولاړ سي. د ازادي راډیو خبریال له خوست نجیب الله الوخیل رپورټ لري.
د خوست سلګونه ځوانان چې هر ورځ د متون بابا غونډۍ ته د تفریح او ساتیرۍ لپاره ورځي د افغان حکومت غوښتنه کوي چې یا د پراخه ساحه په تفریحي سیمه بدله کړي. دوی زیاتوي خوست ښار وړه ساحه لري نو دا چې یاده سیمه له څلوېښتو کلونو راهیسې د ښار په تفصیلي پلان کې تفریحي سیمه ده ځایي ادارې ته هم باید دي چې دا ساحه شنه او د ښاریانو د تفریح لپاره تیاره کړي. یو شمېر ځوانانو چې ازادۍ راډیو سره یاده غوښتنه شریکوله ټینګار وکړ چې دوی به په دې سیمه کې له تفریحي پارک پرته د نورو پروژو کولو ته اجازه ورنکی. د اسلام الله مسلم په نوم یو تنځوان په تفریحي سیمه د دې ځای د بدلولو اړتیا داسې په ډاګه کړه.
دا د خوست یو تفریحي ساحه ده او موږ ځوانان غوړو چې دا حقیقت کې په تفریحي ځای بدل شي. دلته په زرګونو ځوانان راځي چې دلته میلې وکړي سیلونه وکړي. دا چې خوست نور ساحه سیاحتي ځایونه نه لري نو دغه ځوانان په دې هیله جمع شوي دي چې دغه ساحه نور تفریحي پارک وګرځي د دوی د سیلونو د میلو لپاره یو تفریحي پارک جوړ شي په دې کې.
د خوست ولایتي شورا غړي قدیم افغان ویل دې ځای کې د ګونو خاریانو او ځوانانو راغونډیدل د تفریحي سیمې د جوړولو اړتیا ښکاره کوي.
د خوست مزګه قیمتي مزګه ده د دې په ځای چې غصب شي باید د تفریحي پارک مونږ ولرو. تاسو نن وینئ چې بزرګونه خلک دلته راخوتلې دي. دا به د افغانستان لپاره یو ښه عواید وي او د خوست لپاره به یو تفریحي پارک وي چې د خلکو مسؤلیت به دلته پیدا شي.
یو بل تن خوستې ځوان هم د نورو ملګرو غوښتنه تکراروي.
نوم یې اشرف ده د خوست ولایت یو ځوان اوسیدونکی. که څه هم د خوست ځوانان کې د لمر ته هم راځي دلته سره راټولېږي خو بیا هم د ایت د دولت زمينه نه د مسيره کړي چې د پارک توجه کوي. مونږ د دولت څخه د دې جدي غوښتنه کوو ترڅو د خوستي ځوانانو لپاره یو خاصه سیمه په دې غزي کې جوړه کړي ترڅو په ملین هاو ځوانان راشي دلته سره ټول شو دی مینې په فضا کې دی ورولای په فضا کې دلته خپل ملي جوړی کړي.
مدني فال سمیع الله المرحم له افغان حکومت نه غوښتنه کوي چې د متون غونډې سلسله په تفریحي سیمو بدل کړي.
موږ له مرکزی دولت ته دا غوښتنه ده چې دلته دا پروژې را منځوري کړي او شنه پارکونه دا موږ ته جوړ کړي، ځکه چې په خوست کې داسې د ساتیرۍ ځای نشته، ساحه ډېره تنګه ده. دې ته هم غوښتنه ده چې په خوست کې دا نمونه پارکونه جوړ کړي چې د خوستي ځوانانو هیلې او خوشحالۍ په خاص شاطره پکې ولمنځل شي.
د سردار شیرزي منګل په نوم یو تن خوستي ځوان په دې نظر دی چې د آزادۍ مینې په شمال لوري کې دی د متون بابا غونډۍ اوږدې سلسلې په تفریحي سیمو بدل شي. اولیو شین او مجهز پارک سیوا دی په دې ځای کې نوري آبادۍ او یا پرمختیایي پروژې نه پلي کیږي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو، نن سبا د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو بازار ډیر ګرم دی. هر یو تن آی ډی جوړ کړي، اکثره د خپل ورځنی کار او روزګار وستلی دي. کچیرته څوک میلملاړ شي نو کوربه هم په موبایل او فیسبوک مصروف وي او میلمه هم. یو شمیر خو یې دنجونو او په مستعارو نمونو ادرسونه جوړ کړي دي، ټول ورځ د نورو په سپکولو او په عذابولو مصروف وي. په نننی ګردی میز کې موږ د فیسبوک په ګټو او زیانونو خبرې کوو او په دې هم غږیږو چې ټولنیزې رسنۍ څنګه باید وکارول شي. په ګردی میز کې را سره د سید جمال الدین افغان پوهنتون استاد عنایت الله شهاب، د عمرا خان لیسې استاد صادق الله او د سید جمال الدین افغان پوهنتون محصل احسان الله احساس میلمانه دي. درې واړو ته ستړي مشي او هرکلی وایو. استاد عنایت الله شهاب، لومړی تاسو راته ووایئ چې په نننی وخت کې اوس وخت کې دغه د ټولنیزو رسنیو او د فیسبوک اهمیت څومره زیات دی؟
اول خو انوري صاحب تاسو ته د ګردی میز ملګرو ته سلامونه هیله تقدیموم، استاد اوریدونکو ته او څنګه چې تاسو مقدمه کې ویل نوري صاحب، فیسبوک د ټولنیزو رسنیو یو بیلګه ده. عموما اکثره شیان دوه وجه لري، یو ښه یو بد. دا قلم ډیر ښه شی دی، الله په قرآن کې ذکر کړی دی، یو ښه وسیله ده، د ښه شي لپاره پیدا کړی ده. حکومت یې غلط استعمالو، همدا قلم د ډیر غلط شیو کې استعمالېدای شي. همدارنګه فیسبوک د نړۍ د متمدنو وسیلو نه د ارسال او موصول د رسیدلو او نقلولو خو وسیله ده. د نوی حالاتو او د زر خبرې دو یو خو وسیله ده.
بالکل.
خدای چې زمونږ علمونه دغه نه قاصر دي، لند دي، تحصیلي کچم دغه اندازې تندر شیدل چې فیسبوک څنګه استعمال کو، څنګه ته ګټه واخلو. نو دا کمزوري زمونږه ده. دلته په نړۍ کې خلک د فیسبوک نه استفاده کوي، خو د یو څو سکندونو ملټونو لپاره هغه ډیر معلومات به ځان سره دغه کوي. خو مونږه دلته زمونږ افغانستان او کونړ دا ټولنه داسې ده چې د فیسبوک دغه نوم سره مونږ آشنا شوي یو. هر کس موبایل اغسته، ماشوم اغسته، ځوان اغسته، تعلیم یافته اغسته، بې تعلیم اغسته، خو په دې بیا ډېر کم پوهېږي چې دا څنګه استعمال. نو دلته منفي اړخ زیات دی، تاوان یې زیات دی د ګټې.
بالکل.
نوره ښه وسیله ده.
مننه احسان الله. احساس، ستاسو په نظر باندې په نن وخت کې لکه څنګه چې استاد ویلې د فیسبوک نه کومې ګټې خلک اخلي؟
مننه. سلامونه نوري صاحب تاسو ته، دواړو استادانو ته هم سلامونه او درناوی. ستاسو د پوښتنې په ځواب کې به وایم نوري صاحب، چې تاسو ویل نن سبا فیسبوک څنګه استعمالیږي، په کوم مقصد باندې دا جوړ شوی دی؟ نو فیسبوک مختلف استعمال لري په مختلفو ملکونو کې. زمونږ په وطن کې څنګه چې استاد یادونه وکړه، هم یې ګټې ډېرې دي، هم یې تاوانونه ډېر دي. که څه هم فیسبوک ښه ذریعه هم کېدای شي د مطالعې لپاره، خاصتا د زر خبرېدلو لپاره، ښه د نوو ملګرو د پیدا کولو لپاره، د اړیکو د ټینګولو لپاره یوه ښه وسیله ده. خو په ټوله کې کوګورو زمونږ ځوانان او دغه د زمونږ د ټولنې زیاتو خلکو ډېر وخت بیا فیسبوک ته ورکړی دی، نور ډېر کارونه یې پرېښي دي. نو په دغه ځای کې بیا د فیسبوک تاوانونه ډېر دي، او که جوړ شوی دا په ښه نیت باندې جوړ شوی دی. نو په نورو ملکونو کې فیسبوک ډېر ښه استعمالېږي، استعمال یې ډېر ښه دی، د قومونو د یووالي دپاره، د اتفاق دپاره او د خوب پلانونو دپاره استعمالېږي. خو بدبختانه په افغانستان کې بیا هغه استعمال نه دی. دلته تل سم پالنه، دلته بیا هم تعصب د فیسبوک د لارې خپرېږي. نو دلته فیسبوک استعمال که څه هم تاوانونه ډیر دی خپل یو اندازه ګټي همشته که شخص اندزان پاره درته وایي منوري سی خپل ډیره مطالعه په فیسبوک کې کوم او له فیسبوک نه ډیر استفاده کوم.
من صادق استاد تاسو راته دا وایي چې نن سبا په کونړ کې په ځانګړي ډول باندې ځوانان د فیسبوک نه کوم قسم ګټه اخلي؟
مرسي تاسو ته اوریدونکو ته سلام. زه به تاسو د مبارک نبی علیہ السلام حدیث ویم. نبی علیہ السلام حدیث دی من سلیمان مسلمون من لسانه و یده. الله تعالی مسلمان هغه څوک دی چې د هغه ژبې او د لاس تر سره خلک په امان کې. په کونړ کې خو زه فکر کوم چې دا فیسبوک دا د لاس د ضرر لپاره یو مهمه ای وړېره پرمختللې مشهوره آله ده. مونږ چې ګورو څونه د ځوانانو سره مقتل په زیات دي چې علمي اثرات یو علمي خبرونه یو علمي لیکنه خبره شي یو ټولنه کې مخ پر وړاندې راشي یا ته یو سړی اخلاق دین زده کی د ټولنې هغه اهمیت پکې زده کی دا پکې به خیر درې کیږي نه په زیاده دي چې د علم د پاره استعمال شي د معلوماتو د پاره استعمال شي د خلکو سپکاوي د پاره استعمالږي په دې کې قومي شخړې جنگونه د خلکو سپکاوي کی د اصل کال کیږي چې دا قوم د پښتانه د بل چی سره د ټکنالوژي سره مینه ونه کړله اصل کال کیږي ټوپک سره مینه ده اوس پکې لا فیسبوک دا غن دیوال شو اصل کال کیږي ټوپک راخله او ډز دا حالات دي خلک عثمان وجل کیږي افغانان پښتانه وجل کیږي په اصل کال کې بده پښتانه ټوپک د مین نه غیر د ټکنالوژي سره مینه ونه کړي باید کړي وي چې ټکنالوژي جوړه کی یو وسایل جوړ کی د خپل ټولنې او د خپل ملت لپاره دوی استعمال کی فیسبوک بل چا جوړ کړی دی او د خلکو دا یو مسلمان د زورولو په خاطر باندې استعمال کړي
ټوپک
هم بل چا جوړ کړي استعمال مونږ خوښته ډیر استعمال کړو فیسبوک هم بل چا جوړ کړو بل چا پکار کړو دوی پیسې دا خو د افغانانو د ګټه نه دي دا غشاته د کمپنۍ تر ګټه زی چا چې جوړ کړي د وخت ځای مونږ ته پات کی اسی کدی ابتدایي د متوسطي د شاګردانو په اندازې وګورو تقریبا 45% د ماشومان د فیسبوک استعمالوي او ټول پکې دا غشې د زما تصویر دی او لکه صد مخکې سیل پغړې وي سټوک پلان کې وځه کې میسته بلې سر میو شو ته وګور نو وګور د زما کښل لور د زما مشر لور ده د میزوی دی اوس نو د چلمي چې خپل نشته خېسته کاری بدرنګ کاری د غشې دی د لیسیو کې شاګردان په اندازې ترشه دولسم سم شاګردان ګوري سم د بلاړ شي ته په حساب فکر دی د کتاب ته ګوري غلاند په میس کې فیسبوک ته ګوري ځوانانو هغه سوي خراب کړل په خو شاګردانو خاتون او د هغه ریزي د هغه استعدادونه اوس ټول استعداد د فیسبوکونو د وخت ځای د غزه تر اول سوال چې نن سبا تاسو ګورئ د ځوانانو استعداد ګورئ سپر څه سیر ضرب دي که اخلاق ګورئ مکه خو بيخي شته دي نه په کور کې په خو دا اړي د فیسبوکونه دا د ګنا سایل چینو اولاد کې لرونه د سیو سری دل چې سترګې په تلاري خې دي اوس تاسو ګورئ ټول اولاد ازاري ګرځي د نن دی وسایل د استعمال وجه ده چې دا شاب ماشومان اخلاق خراب کړي د کتاب سره چامینه نشته د قلم سره چامینه نشته د جماعت او مدرسې د قران سره چامینه نشته بس هر سره د خپل بخونه کوتري پازي پلار مصروف دي زم مصروف دي ټول مصروف دي
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو تاسو د ځوان فکر پروګرام له ازادي رادیو اوري تر اوسه پورې زموږ ملمنو په دې خبري وکړي چې د فیسبوک ګټې زیاتې دي که زیانونه زیاتې دي استاد صادق الله خو دا ویل چې زیات شاګردان او محصلین پام دي بوختي چې فیسبوک ګوري تعلیم ته نه پاتې دی او هم دا وجه ده چې د هرې ورځې په تیرې دلو باندې د محصلینو یا د متعلمینو د پوهې کچه ټیټیږي اوس دې ترازو استاد چې که چیرته هم دغه سي حالات وي او شاگردان په همدغه فیسبوک باندې مصروفي لکه څنګه چې استاد ویل احساس ویل چې په فیسبوک کې ډېر علمي مسلې نشریږي خبريږي احادیث آیاتونه نورې مسلې عصري مضامین پکې زیات نشریږي دا غوښنه څوک استفاده نه کوي زموږ افغانان خو ټول بس عکسونه دي لکه استاد صادق چې ویل که حالات هم دسې روان وي ته څه فکر کوي چې زموږ تعلیمي کچه به د ځوانانو کچه به تر کومه حده پورې راټیټه شي؟
انوري صاحب ما خو مخکې د ته ویلې چې فیسبوک زمونږ په ټولنه کې د خو او کومه ټکنالوژي په دې چې په فیسبوک کې دا کومه فائده مونږ ته رسوي زمونږ ټولنه کې ضرر زیات دی او هغه دا چې مونږ بنه پوهیږو چې د دې وسیلې نه څنګه کار واخلو او دا وسیلې څنګه استعمال کړو نو دلته چې لکه استاد ویلې دغه زمونږ لپاره لکه یانند کلاشینکوب یو مثال دی کلاشینکوب ډیر د خوشي لپاره جوړ دی د ځان ساتنې لپاره فیسبوک هم همدغه سی یو ټکنالوژي ده دا داسې استعمال شي د دې په ځای کې زمونږ د ټولنې ماشومانو ته محصلینو ته متعلمینو ته د انټرنیټ پروګرامونه وښودلې شي اوس خو دغه موبایل چې فیسبوک پکې استعمالوي دي کې وز لازمي انټرنیټ نو د انټرنیټ نه کدا استفاده وکړي په دې کې یو مطالعه وکړي یو صفحه مطالعه کوي دوامداره شکل باندې دا ډېره فائدہ ورسوي زه په خپل فیسبوک آی ډی لرم ما د فیسبوک آی ډی
دری زر مقالی پا دی خپل دغه کې د فیسبوک نه ډاونلوډ کړی تی کتلی شي ما په موبایل کې. خو دا داسې دي چې ما زه د استاد سره اړی استاد زما یو شی نشرۍ زه ته هغه دعوه کوم. عربي ژبه زما مسلک دی، په عربي کې کومې ښایسته ویناوې غوره ویناوې ښایسته حدیث چې رانقلیږي زه ترې کاپي کوم ځان سره ساتم بیا دا زه مطالعه کوم. نو په دې زه د علم کچه لوړوم، خو ماشومان متعلمین بیا په فیسبوک کې دومره وارد نه یي چې هغه ترې دغسې استفاده وکړي. هغه همیشتن یا پکې خپل تصویر شیر کوي یا د بل تصویر راخلي یا په مستعار ډول د بل چا لپاره د هغه په مقابل کې تبلیغ کوي. بیا خاص کر بد او دا خو زموږ د اسلام د ارشادات څخه دي چې ته که چا کې یو کار ویني یو مسلمان او تی ورلوې عیب ولا بیانې غیبت ولا کې او که نه یې پکې او تی ورله بیانې نو تا پسې بهتان وتړو. نو په فیسبوک کې خو نه سو که دا زموږ علمي کچه مې استعمالوي نو داسې ډیګانې مونږ ولیدلې چې چا د جینې په نوم جوړه کړې ده، چا په یو داسې مشهور نوم جوړه کړې، بیا هغه کس دا نه په خپله نو هغه تبلیغات کوي. کاشکې چې حقایق خوته دې لاسرسی لرلی او دغه حقایق یې دلته مختلفې ټولنې شته دی نو دغه ټولنې د لارې راماطرح کولې. نو دا د اسلام دګانې خو یو عیب بیانول دي، د یو چا پسې بهتان تړل دي. نو که مخامخ ویلی شي دا به ډېره ښه ځای به مونی شي، دغه ایډي به د څوک یا ګوري یا نه. نو دغه د بدې لاملونه دي چې زمونږ ټولنه کې خاص کر متعلمینو ته بځای دې چې فائده ورسوي هېڅ فائده دسی پرسه صرف ده او تاوان ډېر رسوي.
ډېر مننه. احساس تاسو خپل یو محصل استئ د انګلیسي ژبې، تاسو تر اوسه پورې د فیسبوک نه څومره ښه ګټه اخیستې ده؟
بلې، بیا هم مننه نوري صاحب. ما مخکې یادونه وکړه د فیسبوک د مطالعې دپاره تر ټولو ښه ذریعه هم کېدای شي، ولې که د وخت د ضایع کولو یوه ذریعه ده، خو بیا هم د مطالعې لپاره. زه خپله شخصا اوس زه د وروستي کال محصل یم او همدا مهال په خپل منوګراف باندې لګیا یم، منوګراف لیکم. نو تر ډیره پورې د انټرنیټ نه د فیسبوک له لارې ډیر معلومات ما کله چا اقدام یو خلره د نوري صاحب. زه اکثر لچې معلومات په کار شي د یو ملګري څخه یو غواړه د فیسبوک پر مټ تاته را لېږلی شي. نو ډیرو ملګرو څخه مې معلومات وغوښتل د منوګراف په لیکلو کې، مې د فیسبوک څخه ډیره استفاده وکړله او فیسبوک راته یو ښه ذریعه او ښه وسیله وشوه چې دې لپاره چې زه معلومات راټول کړم. ولې څنګه چې استادانو یادونه وکړه، که څه هم استاد صادق ته په پوره درناوي د فیسبوک مکمل رد کو، که څه هم موږ وایو چې فیسبوک خامخا زموږ ټولنه کې ډېرې ناوړه پایلې لرلې دي او لا یې هم لري. زموږ دپاره زموږ وروسته پاتې ټولنه دلته د تعلیم والا خلک ډېر کم دي، که څه هم فیسبوک دلته استعمال ډېر ضرور نه دی. خو زه به بیا هم په دې کې مور او پلار په دې کې ګرم وبولم ته وګورو، د یو ښوونځي د شاګرد لپاره خو د سره فیسبوک په کار نه دی چې هغه استعمال کړي، ځکه هغه ته هغه استفاده نشي کولی، د هغوی هغه علمي کچه هماغه عمر نه وي. که بیا سړی د ښوونځي نه بیا پوهنتون ته شي نو بیا فیسبوک ته لاسرسی یو اندازه زه مهم بولم. او په دغسې حالاتو کې زه خپله شخصا نوري چې ما ته ډېرې کله دغسې شوي دي چې زما امتحانونه وي، مطالعه کوم او سامې راقید شوي وي، نو زه هماغه کتاب بند کړم او بیا په فیسبوک باندې لګیا شم. ډېر محصلین شاګردان به زما هغه ګوري، هغوی هم دغه ورته عمل کوي. خو بیا هم مور او پلار باید په دې کې جدي پاملرنه وکړي زوی ته په دغسې وخت کې چې هغوی په ښوونځي کې وي په تعلیمي سوي هماغه عمره نه وي د فیسبوک اجازه ورنکړي، یا هغه څو خيار موبایلونه چې دي د فیسبوک د استعمال لپاره هغه ته په لاس کې ورنکړل شي.
من اوس پر شو صادق استاد دې ته چې زیاتو کسانو جالي ايډي نه جوړ کړل، کوم چې دوستانو ویلي په دې اړه ستاسو نظر دی که چاته خو مشوره ورکړل، کس څنګه چې استاد شهاب ویلي پورا شورته یو وي چې ورو ستاسو دغه کار خراب دی دا به سم شي. په فیسبوک کې چې هغه زیات خلک کې لاسرسي مورته نه لري، پاغه کې د یو چا سپکول یا توهینول څه معنی
اوس کې سره په خپل نوم باندې په فیسبوک کې وخی کله چې هغه څوک ځان سره اډم نه کی، ځکه هغه کېدای شي علمي کس نه دا غنه څوک څه تمن نه لري چې د سره بده سیو الفاظ او سره سیو علمي معلومات به ورسره چې مال لري کی. نو په دې خاطر مې ځم باندې شنو کې چې ما خلک ځان سره اډ کی، یاد یو جنې په نوم باندې، یاد یو بل چا په نوم باندې، یاد یو کرکټي په نوم باندې، نو چې اصلي بیکګراوند له مطالعه کې وب کیچ هم نه. نو اول دا شی زیات خلک چې د خپل نوم پټي د شاته رازونه، شاته رازونه یا مثال دی شاته وهيني یا هغه سره علمي کچ نه، یا د ټولنې سپکاوي کوي، یا دا خو یوازې ټولنې سپکاوي نه، دا ټول ملک سپکاوي دی. یا مثال د مونږ په کې بعض شین د خلکو نه ورته اسلام خدای نه خاصه اسلام سپکاوي به شوی، اسلام په سپکاوي خلکو څه ویلي کو په نوم ته وګوري، نوم مثال د پښتوني یا به نوم د عربي، هغه به شاته به عیسائی یا به يهودي. نو دلته په کې د خلکو په خپل هغه قوم یا په خپل پښتنو باندې سړی شک پیدا شي، دا ګور د پښتون مثال خدای نه خاصه اسلام نه خو تللی. نو دا هغه څه دي چې د ټولنې او د اسلام په تاوان باندې دي. ان زه غوښتنه کوم چې هغه کسان چې په نور نمونه باندې خپل اړین استعمالي د دین ته خودداري وکړي،
او دا ارڅ چې څنګه دې فیسبوک کې ولیکل د سید ملایکه اندلې کې الله اندلې کې ورځ په قیامت د عذاب مشته خدي کنه دې وکړه الله تعالی در ثواب درکې کې دې جنت ته پلاړ شي او په بدل کنه دې وکړه په تاوانې پاتې کې په فیسبوک کې ولیکل ملایکه اندلې په ولیکل اخرت کې دې به خیر نشته
من د ځوان فکر خبرونه درنو ورېدونکو دا غو پروګرام تاسو له ازادي رادیو اوري احساس تاسو د جالي ائیډیا نو یا د انجونو پونوم او یا د نور خلکو پونوم د مستعار ائیډیا نو پاره څه وي
بیا هم څنګه چې استاد صادق یادونه وکړه جالي یا مستعار ائیډی نه جوړ شوی دی دغه فیک اکاونټونه دي چې د ډیرو خلکو ذهنیت خراب کړی دی استاد څنګه یادونه وکړه ډیر خلک دغه سشته دی چې دوی د اسلام ضد لیکنې کوي دغه ټولنې د فکر د بدلولو لپاره دلته خو بدبخته ټولنه دغه ده چې دلته یو انځور که پټوشاپ شي څوک نه پیژني تر ډیره پورې د خلکو د غولولو لپاره هم ډیر کارول کیږي نو فیک اکاونټونه ډیر زیات دي په فیسبوک کې خپل ورسره ډیر مخ شوی ما د نجونو په نوم باندې ائیډی نه استعمالېږي چې تر ډیره پورې د ځوانانو ذهنیت د دغه ټولن د خلکو ذهنیت خراب کړی دی او دغه ټولنې د فساد په لور بوتللې ده
دغه قسم خلک ستا په نظر باندې چې خپل نوم پټي یا د جنې په نوم باندې یا د یو بل چا په نوم باندې ائیډی جوړي او نور مسلمانان نور خلک انسانان په عذابې پی
بلې دا خپل د مقصد درلودونکي خلک دي کڅو کې د دین په یا د اسلام پر وړاندې باندې لیکنه کوي دا حتمی د چا کس کېدل شي اسې ځان خو څوک لیکنه نه کوي یا څوک سفارتونو په پیسې ورکوي بیا د نجونو په نوم باندې ښایي دوی د خلکو زورول دا زموږ په ټولنه کې دلته چې د علم سطح کمه ده د خلکو له زورولو تر ډیره خلک ډیر خوند اخلي بیا دغه فیسبوک له لارې دغه جالي اکاونټونه نه دغه یو خلاره د دوی لپاره کېدل شي تر ډیره پورې او بیا دغه ځوانان چې دوی تر ډیره پورې دغه غواړي هم چې د لنجونو سره په دغسې اړیکه کې پاتې شي نو د فیسبوک کې چار قسم فیک اکاونټ جنې په نوم باندې وویني هغوی ورته بلنه لیږي او استعمالوي هغه خلک چې دغه فیسبوک په غلط نومان استعمالوي دی ولادت لپاره استعمالوي ما مخکې ویل چې څنګه د دین د بدنامۍ لپاره دا د نورو خلک کېدی شي خای یو فیسبوک پانه موږ دلته ګورو په دغه فیسبوک کې چې دی دوی د زمنګ د پوج او زمنګ د ملک خلاف لیکنی کوي حتمان دا د نورو ملکونو د چالاس پوڅه کېدل شي
یعنی صحیح په ځای باندې په غلطه باندې فیسبوک استعمالي استاد شهاب تاسو راته وایي چې فیسبوک په څنګه استعمال شي اخیری ځوانانو ته نور هغه خلک چې فیسبوک ته لاسرسی لري پیغام دی ورته سړي
انور شه محترم زه به دومره وایم چې نبی علیه السلام حدیث شریف دی هغه وایي چې الوقت کالسيف ان لم تقطعه يقطعك وقت لکتوره کتا غوڅ نکو تا غوڅه نو زه د فیسبوک ټول استعمال کوم کتا دغه بیغه کومه د یو ځان په هیڅ د یو د علم د لاروي په هیڅ چې دا یو ټکنالوژي ده خې استعمال کا د ځان د پاره یو دلیل جوړ کا په ځان دلیل مو جوړو چې سوال په ته الله ته مختور دي دنیا کې په انسان ته مختور دي په زید دې چې لکه ما چې درته ویل ما سره تقریبا 15 شپک خبرې اعلان ستاسو د نور علمي شخصیتونه زما استادان زه د غیو د صفونه اغه مهم نقاط اغه مهم ټکی چې دې د تر کاپی کوم ځان سره ساتم سوال کوم په کار شو ځان سره یو کتابچه کې کوم که په کار مې نه شو نو بیا غزه ډیلیټ کوم نو دغه ځوانانو باندې زه دا کوم اول خو دې مو والدین مور و فلار خپل متعلم بچی چې د دولسم نه نه پاره زمونږ د دولسم معیار دومره نه دلته خارج نه دی د فیسبوکونو د شان سره ناشنا مونږ علم ته ضرورت لرو مونږ کتاب او قلم ته شت ضرورت لرو چې دینه کار واخلو د په بچی استعمال دا نن د دولسم نه پاره غیږی غیم لا واریزه نشي لیکل دا نتیجه د چی شي دا زمونږ د دقه ټوپک او نن د فیسبوک که مونږ خپل بچی علم عمر و خو دو کتاب عمر و خو دو قلم عمر و خو دو تیوري کوم عمر و خو دو عملی تجربوزی کدا انټرنیټ دی کدا فیسبوک دی کدا نور ټیکنالوژي دا ډیره خوبه به استعمال کی خو چې د صدقه آگاهی او دغه پوهاوی نه نو غلط به استعمالي او دغه ځوان رانه په غلط طرف ته ځي بل نور شي زه دومره یم چې دغه څوک چې په بدل نوم مستعار نوم باندې پانه جوړي دا یا تحریک شوی کس دی شکر له څور کوي ځکه دا کار کوي یا ځان له خپل خاص مقصد لري یو څه نشرای چاته او دریم دا نه پوهه ځکه دا نه پوهیږي چې زه خپل احساس او خپل غږ څنګه چاس شریک نو ته چې خپل تصویر چاته نشه خوده ته به خپل مافي ضمیر څه چاته وخت هغه څه چې ستا په زړه کې دي خپل نوم نشه خودلې خپل تصویر نشه خودلې د جنې په نوم ائیډی جوړې د بل چا په نوم ائیډی جوړې نو ستا غي احساس به ځای مړ نو که ته خپل ځان وخې خپل احساس هم خودلې
من نو استاد احساس استاد ویلې چې یو څوک خپل نوم نشه خودلې هغه به د خپل زړه خبره چاته وخی. ستا پیغام څه دی ځوانانو ته د یو ځوان په حیث باندې چې فیسبوک څنګه وکړه؟
په ټولو ځوانانو باندې دغه مایک له لارې غږ کوم چې فیسبوک استعمالوي د مثبتو لارو لپاره استعمال کړئ، د دین د پرمختګ لپاره، د اسلام د پرمختګ لپاره، د وطن د پرمختګ لپاره، د ټولنې د یو ځای کېدو لپاره، دغه شته ناخوالو ته د ختمېدو لپاره مبارزه وکړئ. د ځوانانو مبارزه ژر رنګ راوړلی شوې، د دوی غږ ښه زر ځای ته رسېږي. که څه هم تر ډېره پورې په دغه فیسبوک کې ځوانان دي، له ټولو نه مې هیله دغه ده چې نور د فیسبوک په مثبتو لارو باندې استعمال کړي او د هغسې ګټه ترې واخلي چې څنګه لازمه ده، څنګه چې په نوره نړۍ کې استعمالي اخیستل کېږي. که وګورو نوره نړۍ کې خلک ډېر کم وخت فیسبوک ته ورکوي، هر ځای لپاره یې وخت ځانګړی کړی دی. که زموږ ځوانان وګورو نو هر یو له 12 تر 14 ساعت 15 شپاړسو ساعتونو پورې فیسبوک استعمالوي، نو بیا هم هیله مې ته ده چې ځانګړی وخت ورته ورکړي او د مثبتو لارو لپاره استعمال کړي، نه دا چې د ټولنې د تخریب لپاره، د خلکو د فکر او سوچ د خرابولو لپاره.
صادق استاد، پیغام دې څه دی خلکو ته، ځوانانو ته، د دې په ځای چې ژبنۍ او قومي تعصبونو ته لمن ووهل شي، همدغسې نور دښمنیو ته لمن ووهل شي، د دې په ځای چې د خلکو د یووالي دپاره کار وشي، دلته د خلکو د بېلولو دپاره، د نفاق دپاره کار کېږي، ستا په نظر باندې ځوانان باید څنګه فیسبوک استعمال کړي؟
زما خو خیرنی غوښتنه دا ده، هر هغه څوک چې وظیفه نه لري، معاش نه لري، په دولتي چوکاټ کې کار نه کوي، یا مثال یو علمي څوک نه دی، مثال پانتون نه دی ویلې، دولسه مې نه دی ویلې، مکمل دې د فیسبوک نه دی خودګاری وکړي، ځکه هغه څه چې ستا اولاد خوري، مثال حلال رزق دی، حلال رزق دغه روپۍ دي په فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد باندې مصرف، په جمعات یې مصرف، فیسبوک باندې مصرفې، په خپل اولاد مصرف کړه، په یو طالب یې مصرف کړه، په جمعات کې، په مدرسه او قرآن یې مصرف کړه، غوښتنه مې داد اخرنه یې غوښتنه. او چې سړی خپل وګوري، ماشومان ته وګوري، ځوانانو ته وګوري، نو زه فکر کوم چې دا ډېر خطرناک حالات راغلي دي. که داسې سیاسي اړخ ته وګورو، ملتونه پرې تباه شو، ملتونه پرې بچ شو. سوریه کې فیسبوک خلکو پیغام پرېغوستو، هر څوک چې او پیغام پرېغوستو، لس لکه 15 لکه کسان راووتل، څو کاله مظاهره، دغه نه په جنگ بدل شو، سوریه تباه او برباد کړه، 2 لکه 3 لکه کسان مړه، په ملیون خلک مهاجر شو، دا چې بیرته خپل وطن ته راځي، دی کې بډر کلونه ولګي. همدغه مثال بیرته ترکیه کې، اردوغان د ترکیې پاچا دی، هغه فیسبوک پیغام پرېږدي، ژوندې مو تاسو ګلس راوځي، خپل حکومت بچ کړي، هغه خلک راولګېدل. ترکیه د یو غټ ناورین نه، د یو غټ د سل کلنې بدبختنی، خپل ملک بچ کړي. نو که په داسې یو حالات کې استعمال شي، هغه خلک چې علمي خلک دي، پوهېږي، په داسې طریقه باندې استعمال شي، ملتونه پرې بچ کېږي. او که چېرته اوس مثال پېښور کې یو سړی وایي زه افغان نیمه پښتون یم، دلته پکې کشمکش جوړ شي، دلته د پښتنو طرفه میسج او د هغې طرفه میسج، د غټه دښمن نی په دې فیسبوک باندې پښتنو تر غاړه، د کوزو پښتانه او یبر پښتانه، د ترمنځ غټه دښمنی روانه ده. شاته بیا د پنجابی راسي، د چا بلاسي، خو تر پښتنو ترمنځ په پیښور کې یو پښتون په افغان نه خپه کیږي، په یو ماجر نه خپه کیږي، ته ماجر وي، په ډېر بد رنګ ته ګوري. وجه هم دا رشي، هم دغه لګ لګ نفرتونه، یا د شاعرۍ، د فرهنګ، د مخینه، یا د فیسبوک د مخینه، د انټرنیټ د مخینه، هغه څه خبره کې چې په دې قومونو کې، په دې پښتنو کې، مسلمانانو کې داسې نفرتونه واچول چې د سلو کالو، د 50 کالو دښمنی واچول، د دې ختمېدل دا فکر کوم له بډې وخت نیسي.
ترگو تکی دل راغلے عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں